ورځې 10 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې اوسه ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه مرکه خبريږي. په ایران کې د حماس ډلې پر مشر د وژون کې حمله په اړه یو لاند تحلیلي بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران سپاه پاسداران ځواک خبر ورکوي چې د حماس د تونلارې فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیا په تهران کې وژل شوی دی. د سپاه د عامې اړیکو دفتر نن سهار په یو بیان کې ویل چې په تهران کې د حنیا استوګنځای پنخه شوی او په نتیجه کې نوموړی او یو ساتونکی وژل شوی دی. په بیان کې د پیښې جزئیات نه دي روښانه شوي، خو ویل شوی چې وروسته به په دې اړه معلومات ورکړل شي. ایرنا دولتي خبري اژانس هم د دې بیان یوه برخه خپره کړې ده او ویلي دي چې مجاهد رور اسماعیل حنیا د پزشکیان د لوړې په مراسمو کې لګډون وروسته د هغه پر استوګنځي د صهیونستانو په برید کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکي اسرائیلیان د صهیونستانو په نوم یادوي. ایرنا په یو جلا راپور کې د فلسطینی سما خبری اژانس په حواله د حماس د سیاسي دفتر د غړي موسی ابو مرزوق څرګندونې راخستې دي چې وایي د حنیا ترور به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی حنیا له پیښې یو ورځ مخکې په تهران کې د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او نوي ولسمشر مسعود پزشکیان سره د هغه د لوړې د مراسمو په درشل کې لیدلی و. پزشکیان په دې لیدنه کې ویلي وو چې له حماس ډلې څخه د ایران ملاتړ به له دې وروسته په نور شدت سره دوام وکړي. له خامنئي سره په کتنه کې حنیا د غزې جګړې ته چې نږدې لس میاشتې پرې اوښتي د اشارې په ترڅ کې ټینګار کړی و چې دا جګړه یو حساس او تاریخي پړاو ته رسېدلې ده او د حماس ځواکونه باید خپله اتلولي او بریا ثابته کړي. لدې څو ساعته مخکې اسرائیل ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلې قومندان فواد شکر یې وژلای دی. شکر د رواني اونۍ د پایل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې وژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل نوموړی چې دا بریدی تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارټمان کې پنخه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. اوس هم نور خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلی دي اشاره وکړه او ویې ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د افه د نړیوال سازمان څیړونکې میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون لدې میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو وضعیت ورته بیان کړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیروي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کرندکر په دې اړه تیر مخام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې 13 اونۍ په دوبۍ کې وشوي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه و چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په دریمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دفتر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پایل په اړه خبرې کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قوله لیکلي دي چې وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډېر لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په تهران کې د حماس د فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا د وژل کېدو مسأله څېړو. هنیا نن سهار د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د خبر له مخې په تهران کې په خپل اپارتمان کې وژل شوی دی. سپاهي پاسداران په یو بیان کې ویلي دي چې له هنیا سره د نوموړي ساتونکی هم وژل شوی دی. تیره شپه اسرائیلو ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. د مسایلو په اړه د نور تفصیل لپاره د امنیتي چارو شننکی محمد اسحاق اتمر له برلین څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د هنیا د وژل کېدو اغیز به د غزې له جګړې وروسته د منځني ختیځ د کړکېچ لپاره څه وي ستاسو په نظر؟
مننه تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه داسې باور کوم تر یو حده پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د یو اوربند هیله کېده، او دغه اوربند هم داسې یو نږدې توافق ته سر رسېدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل لکه چې تاسو په خپل راپور کې وویلي، دوی د حزب الله په هغه جګپولي قومندانانو باندې حمله کړی، د بل خوانه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې، او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هنیه تور شوی په تهران کې، دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنی ده دا چې په ایران کې وژل شوی، په دې معنی ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. نو په حقیقت کې د جنگ پراخېدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه فکر کوم چې دې سره به جوړ لبنان هم جنگ ته راکش شي، حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر، ځکه چې دوی خو داسې چپه خوله نه پاتې کیږي. یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دی چې سوک کي جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي، ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیلو سره، او که یوازې اسرائیل او ایران پلاوه ډلې به وي؟
نه، زه داسې فکر کوم، البته اوس خو دا ډېر وختي دی، لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرامه نه پاتې کیږي، ځکه ایران ګرچې نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزب الله دی، خپل حماس دی او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران باید چې یا شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده، او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
اتمر صاحب، د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا امدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنې وړې او لوی ډلې شته چې د ټولو په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګورې اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ته راکش کی، ځکه د دوی د مشرانو په څرګندونو کې همیشه دا خبر شوی چې د مار سر ایران کې دی. نو داسې انګېرل کېږي چې یهودان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي، او هغوی کوشش دا کوي چې د حماس د پوره نابودولو او د تروریزم د پوره نابودولو دپاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي، او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نومونه واخیستې، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهي جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایي او پارتیزاني او د خراب او تراب جګړه ده. لیکن احتمال دا کېږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران دپاره، ځکه چې ایران نشي کولی په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیه دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو داسې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي، او دا جنگ به ډېر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولی شي دوی؟ کلان راته وایست لطفا.
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهېږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ورداخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیم جګړې ته داخل شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې د منځنی ختیځ د روان وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې اورېدو ته رابولم، او ورپسې به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابته کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پای کې درته وایم چې لڅه وخت دی هوډ دا و چې تاسو باید کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي.
ولې سم صنف کې ومه سم هوډ که زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 1903 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مو
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلي.
د کلونو کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونه کې ما درس ویلي. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا باندې. بیا ورسره کله چې ما د کانکور امدګی شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوژي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوژي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لورتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی ومه. د اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې لاول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه. لو اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چا مرسته در سره کوله، مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وایي په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه، په څنګ کې مې مترونو هم ډېر زیات کومک راسره کړی، بل خصوص کله ما درېم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا درې میاشتې د زمي وخت فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونو ډېر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکړل سوی چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی؟
بله هو، بله هو.
درته ویلی چې اوس لانی استی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کېنی؟
زه اوس تلس کلن یم، د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلس کلن شو.
ډېر ښه، بالاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما د ډاکټرۍ سره شوق و لاول صنف نه. دا استاد موږ نه پوښتنه وکړه چې ستاسې آینده کې غواړي زه نشي جوړګی. نو کله چې د ما نوبت راورسېد نو ما هغه وخت کې مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټرۍ سره مې شوق و له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړئ چې خپل تخصص واخلئ؟
د دې په اړه څو نظریات دغه سره چې ډېر لیواله یم، هغه د قلب بخش.
ولې قلب بخش؟
زموږ په هیواد کې داسې مختلف بخشونه کې البته ډاکټران شته، خو د قلب بخش کې البته شته خو دومره زیات نه دي، کم هم دي او بعضې بیا دومره لایق هم نه دي. نو ما ځان سره دا هوډ وکړ چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډېر د صحي لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرضونه چې لدي، نو د خپل مرض د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر ونه کړي.
درته وایي چې کله مو چې د طب پوهنځی خلاص کړ بیا به نورو زده کړو ته هم ادامه ورکوي که څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د طب په بخش کې څومره درسونه تر هر کچه پورې غواړم پکې مخته لاړ شم. که البته که موږ په هیواد کې غواړم که زمینه برابره سوه، که نه یې زموږ په هیواد کې نه یې خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخرې مرحلې پورې د خپل زده کړې سرته ورسوم.
د تاسو د مکتب دورې ته راګرځو، کله به چې ټولګی رخصت څخه کور ته براغلی څو ساعته دې په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړی و څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلی، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې وه نو تقریبا د دیارلسونو تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکله نه وه دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زما هدف هم ډېر لوړ و. نو طبعا دومره لوړ هدف بې له سختیو مشکلات لاسته نه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولی و. د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره ستاسو درس وایه؟
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونو او کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي. نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستم. خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو او یوولس بجو پورې ناست
وم. معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلي ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات دې څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز دی. چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ یې څه دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینسي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو هغو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایې؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دې وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د ما هدف ډېر زیات لوړ و، نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې هم توصیه همدا ده، څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب و آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان د بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لرې وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس چې یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس چې آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو یو ساعت درس ووایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس چې مغزه آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% استفاده وکړي. خو هغه کس چې یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي، تاسو هم ورته ستونزو سره مخ کې، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه دې ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دې سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني، چې البته کله کله دې د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي، مختلف پښتنو کې دي، نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال 15-16 میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دګین د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډیره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم زنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیده چې په تلویزیون خپور شو، نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله سم. یعنی
د ساين ساینسی مضامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول یې په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زمونږ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و. زمونږ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زمونږ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساینس چې ورته هغې کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادگی سم مو سره شروع کړو. په آمادگی سم کې مکمل دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسو ګورې موږ هم ګورو.
استاد، تاسو په نظر د اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس د سیدی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیره غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمده کیږي. یو دا چې په ټول مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعې دولس دفعې تر پنځلس دفعې هم بعضي مضامین د تکرار لوستل ول، خصوصا اجتماعي مضامین.
بله، نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت څه وي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او د لسم ته ځي. دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دي باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل په شان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو.
تو ګورو خپل کې دا وایي چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ درې پښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په کال کې په لومړیو سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو که چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لاره په وړو کولو کې او همدارنګه دین ته هم متحد دود به دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د تمدرسي هغه هم د نقاط برابر کړ، د سي زای مرتبه برابر کړ، هم دا و چې د امتحان کول نه راغی.
کله چې د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دغه وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امادګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نو څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړ د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه خپل ځان باور لرم چې ما درم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مې نه خلک ورخطا کوي ان شاء الله وایي زه نه ورخطا کوي نو زم ډاډ ورکوم د امتحان په شمه خوب کوي چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه چې سبا د امتحان سانه کې ولې فشار لاندې یا به خوبیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره دا راو د کورنۍ ډاټ هم سره وته بل.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي وکړه څنګه؟
بله، مونږ ټولونه اته زخپل هم په ډیر سم کې نومي درجه تر لاسه کړې ده. همداسې نورونه دي بل روم امام رحیم زوی دي سی په ټاپ 10 کسان کې راتل نه سي سي کې هم دا رنګ ورو په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې دي، مشهور محمد رحیم زوی هم ماسټري لري. ټول په خپل وختونه کې بلی مکتب کې موږ لګینې ولې پانتونو کې هم پاپ راغلي دي هغه او شاته تاثیر سره د کوټه مخه ازم پورټر سره چې هم ایولوی اترو یې نسبت موږ نو یو دغه د ازم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وی په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده که خپل کوشش
ښه تبه مې ارسی وسی ګرګز موږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره ول مطالعه ول د سر ډیره زیات مینه لرله الحمدلله ملو چې یو نظر څه هسي ورته ورسم او بل زوق شوق دي تر هم زیات ور سره نو تبن څه یو اړیکه ور سره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کین جلی وی کال کې سم ځکه نس کول ځکه اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځکه باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کېږي چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم نه کې تا کوم اقتصاد ګور زموږ اقتصاد مړه نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قربانی ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمينه مساعده کې د زده کړې وکړي ستا مشکلات ستا خدای له حاضر نه چې د تعلیم سره خدمتمنی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمينه ور مساعده نه کینو دا هغه تانی افتنه د ناتارامي تاون ډیر ځکه چې د بل کارون تر لاسه چي نو باید لکټ زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې څه جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو په حالات کې ویلی شي یعنی تاسو موري ام د سیو څو وایي
بله بله درس په وخت کې ویل کیږي اګه اقتصادي وضعیت خراب کیږي کورونه کې د کانکورم او عمرګان چې لاړ دي او طبعا د ډېر غریب کورونه څخه او ځکه په زیار باسه لري کورونه یې زو سره باسه لري اګه د پام استلا په وروړي وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا د پدې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني ایجوکیشن دا باندې سیمانه لای دا باندې سکره د طبعا باید زده کړو کې په هر حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل شي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل شي
اول نه خې مثال د امام راره تر خان رحم زوی ده ځکه د لیوان سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا منفي کته دی وکړي چې د هوډل وړوي هدف وړوي نو دوی باید زده کړو ته وخت ورکړي دوی باید لاندې وړاندې ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي تلیفونونو څخه لري وسیږي هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي نو مثبت نتیجه ولري هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي ته ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه لري وسیږي نن سبق زموږ باندې تاسو ویني چې زیاتره ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور تروان دي نو که مثبت ګټه ته وخت مثبت ګټه مستحق دي په دوره کې ګټه ونه لري د بخې کې د پانسون نوې طرف څخه تبن معلومات له ټکنالوژي څخه د سبق له ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچر یا کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داستا خو که د لسم یو لسم دوه لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې سول اساس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلې چې سول کار چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې خبره ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړ درس نه ورستګی نه سپری اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ نو باید بیرته ورور خپل درسونه زره وکړیدو هغه د چې وس په کورسونه کې زده کړې ورکوم خپل درسونه وایم
کوازی ورته وای ځوانان ته به تاسو پیغام څه وی چې په اړه ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړی
تاسو د سیمه کې دی افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي کوم د نړۍ ځینې مشهور چیرې وګورو په ډیرو بد حالاتو کې ځان نه تر سوري دی هدف فټا کې په هدف کار وکي منفي شان لري وسې کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظر په دې چې هدف باندې باید نظر تاثیر وکړي نو دا همیشه زموږ مثبت انرژي ورکی مثبت نظریات ځان تر ټولو خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني
بیرته راځو د اتل خان پاکله ورسته پښتنه ماتره کومه پروتونکو کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمنه وسی
دا د اتل د کورنۍ د اتل د پلار د اتل د نیکه د اتل د کاکاګانو ارمانو چې اتل یو لوی ډاکټر اوسیږي، خصوصا د خواهش دا و چې دی باید زړه متخصص اوسیږي. او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران سي وي یا سي نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. نو د اتل د ارمان چې خپل هېواد کې ډاکټر سي، خپل هېواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځېږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
درن دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چې است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملمه
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. د دې پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي. مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي، ډېر هغه څه د لاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې ده، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي. چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي، خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده، ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښې انځور چې دی، تصویر چې دی، دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دی، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې، د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي، دومره د ډار احساس نه کوي لکه به هر چی وي ترې. په دې معنی چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی چې ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نشي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري رااخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یار و نگار و د جام و د خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستې دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېر اخیست کړی دي په طبیعتو.
بله، او په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوې وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر نازو هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل، ستاسو یو شعر په کابل کې د یو چاودنې انزور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه که یاد سره ته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغییر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر د وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د دې وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نوي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په طرحو کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو، بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه داسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړ چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي او ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیز شبکو کې هغسې کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دي په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دي ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي، خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي. هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
علت یې په یوې حساب باندې دا دی چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دا کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبه اخلي څوک، که یې واخلي وبه یې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي. دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیرته خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوې ده ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، اډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلې دي، او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي په کې، اغېزمن دي په کې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په هغه مطالعې په کلتور باندې نور هم اغېز ولري. چې یعنې
نظیر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نه سي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپله او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو ستونزه به بل موجوده وی هغه د چ د کاروندګر د تمرکز به په اړوی باندې سمره ممکن وی چې یو کلیوال بازګار دی کتاب نوی لوستای و نشی لوستلای او هغه به عادت تمرکز پیدا کړي چې دا څه وایي د دې په توګه باندې بیا ویډیو باندې راغیزمنه وی خو بیا ویډیو تاسو سنځمنه د چهار څه په ویډیوي باندې ورته وښودل شي یعنی زی مخالف نه یم زه موافق یم د آډیو د کتابونو ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه راباندې راووزي دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای ډېر شي اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي دا به لا منفي اغېز پرې ولري
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي خو لکه هغه ډېر ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي دا به حتما تغییر کوي زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده هیله باید ولرو او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولی زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي ښه ده چې هیله بښونکي وي که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده خو دې ته باید رنګ ورکړل شي وخت به ونیسي په دې معنا نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیستې خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل
تاسو نه هم ډېر زیات مننه
موږ په خپل